سلامونه او ستړي مسی وخت د ماشام شپږ بجې سي د مشالېډو په دې خبري غړي کې موز عبدالحی کاکړل کلیکم اله د چروغ جوړه خوشاله بیاس په دې غړي کې درته د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او د سر رپورټ هم دا وی چې پاکستان حکومت پرون په بشام کې د وژل شوو چینی انجینرانو د پیښې د پلټون لپاره د غړي تحقیقاتي کمیټه فیصله کړې ده. دا به مو د سر رپورټ وي. خو په پیل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. پاکستان د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې د پلټون لپاره د غډي تحقیقاتي کمیټې جوړولو اعلان کړی. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن له زمینی انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو وایي چې روس شایي لږ تر لږه 2 اوکراینی جنگي بندیان وژلي وي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې د امنیت په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ ځانګړې غونډه کې په بشام کې د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې د پټون لپاره د غډي تحقیقاتي کمیټه جوړولو فیصله شوې ده. اته تارړ نن په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال وویل چې په نننۍ غونډه کې د وفاقي وزیرانو د فوج مشر جنرال عاصم منیر د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو چیف سیکرټرانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړ. نوموړي زیاته کړه چې فیصله شوې چې ترګري د مخنیوي لپاره به د ټولو اړوند غاړو په همغږیتوب یو تګلاره جوړ شي. دوی هلته دا پریکړه هم وسوه چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره چې په کومه تګلاره جوړی شي په هغه کې به د همغږیتوب لپاره یو ډیر پیاوړی او پیل سوی طریقې کار جوړی شي. داسې تګلاره به وي چې د ټولو خلکو به له یو بل سره ډیره فعاله رابطه وي. د دې پیښې د تحقیقات لپاره د شریکې پلټنیزې کمیټې پر جوړولو هم سلا وسوه. کمیټې به جوړې شي چې خامخا به د دې پیښې پلټنه کوي ځکه پکې چینی وګړي په نشه کړل شوي دي. د شریکې پلټنیزې کمیټې پریکړه تر هغې وروسته شوې چې په پاکستان کې د چین سفارت پرون د برید په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه وکړه. پرون د خیبر پښتونخوا په بشام کې په ځانمرګي برید کې د 5 چینی انجینرانو په ګډون 6 کسان وژل شوي وو. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. پېښور هایکورت د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر ته حکم کړی چې د اسمبلی پر ځانګړو چوکیو ټاکل شوو غړو ځخني سوګند واخلي. عدالت نن د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې په مختصره پریکړه کې دغه حکم وکړ. دا تر هغه وروسته ده چې مخالفه ګوندونو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شوزو او مذهبي اقلیتونو پر چوکیو 25 غړو ته د سوګند نه ورکولو پر معاملې پېښور هایکورت ته درخواست ورکړی چې اوریدنه نن وسوا. د پاکستان په قامي صوبایي اسمبلی کې د شوزو مذهبي لږکیو لپاره ځانګړي چوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د هغو د ګټلو چوکۍ په تناسب ورکول کېږي. د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری 8 په انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه برخه اخیستې وه او د ځانګړي چوکۍ ترلاسه کولو لپاره بریالي سوي غړي په سنی اتحاد کونسل کې شامل شول. خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 4 په خپل فرمان کې ویلي ول چې سنی اتحاد کونسل ورسره د ځانګړي چوکۍ لپاره د نموڅو نوملاړه نو شریک کړي ځکه هغه چوکۍ نورو ګوندونو ته ورکوي. کمیشن د مارچ پر 4 په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم د شوزو لږکۍ ځانګړي چوکۍ مخالفه ګوندونو ته ورکړې. خو د اسمبلی سپیکر چې د تحریک انصاف ملاتړی دی دوی ته له سوګند ورکولو انکار کړی و. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن له زمینی انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن نن په خپل یو پیغام کې ویلي چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې مستردوي. دغه په خبره ځکه چې موجوده پارلمان د اولس کم او استبلیشمنت زیات نمائنده دی. مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ چې د انتخاباتو نتیجو خلاف خپل احتجاجي تحریک له بلوچستانه پیلوي او بیا به نورو سیمو ته غځوي. د زیاته کړه چې د اپریل 15 به له بلوچستانه دا تحریک پیلوي چې ورته به د ولسي اسمبلی نوم ورکول شوی. د په خبره د اپریل 15 به په پشن کې جلسه کوي. جمعیت العلماء اسلام پاکستان تحریک انصاف او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو تور لګولی چې د روان کال فروری په 8 د ترسره شوو انتخاباتو نتیجې استبلیشمنت د مستبلی ګوند په ګټه بدې کړې وي. خو فوج الیکشن کمیشن او حکومتي ګوند مستبلیون دغه تورونه ردوي. په پاکستان کې لا هم د څلورو صوبایي او قومي اسمبلی د زمینی انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې روس د روان کال د فروری تر 15 تر 9 پورې په تیرو درې میاشتو کې شای لښته لږه دوه دیرس اوکراینی جنگی بندیان اعدام کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او ایچ سی ایچ آر نن او بخشی د مارچ پر شپږمه ویلي چې د دسمبر له لومړۍ او د فروری تر نهه ویشتمې پورې د لښته لږه دوه دیرس اوکراینی جنگی بندیانو د پانسۍ کولو دولس رپورټونه ترلاسه کړل او وتوانېدل چې د اوو یوکراینی سرتیرو د وژنو تصدیق وکړي. سازمان زیاتوي چې د راپور چمتو کولو په موده کې له هغو شپېتو جنگی بندیانو سره خبرې کړي چې د جنگی بندیانو د تبادلې پر مهال خوشي سوي ول. د سازمان په خبره په دوی کې نیمایي چې ټولې سړي ول په ډاګه کړه چې ورباندې جنسي تیری سوي، د بجلی کرنټونه ورکول سوي او وهل سوي دي. د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په اړه روس لا څه نه دی ویلي. د خبرونو پال تاسو مشال ریډیو اوري. د روانه غړي کې د جنو نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت په بشام کې د چینایي انجینرانو د وژنې په اړه د شریکي تحقیقاتي کمیټې جوړولو فیصله کړې ده. هلته په بشام کې دا وخت څه حال دی؟
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سپورټ دي. هغه بشام ته طرف ته شوی ده.
په بلوچستان دوکی کې د کولی قانون مالکان وایي چې بلوچ وسلوالو ډلو ورځخه به تغواړي او که حکومت ورته تحفظ ورنکړي نو دوی به قانونه بند کړي.
حکومت خو کمزور نه دی، حکومت خو دغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. کوسته والی دی سی باوجود هم دغه ته وشوه کېږي نن هم دا خلک راغلي دي بیا پرچیانې ورکړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو په دې غړي کې به درته د افغانستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم وي. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې وویل په پایل کې به لاړ شو د پاکستان اسلام آباد ښار ته. او په اسلام آباد ښار کې نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې یو ځانګړی غونډه وشوه. دا غونډه د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې یو ورځ وروسته را بلل شوې وه چې پکې د امنیت جاج واخیستل شو. په دې کې د ګډې تحقیقاتي کمیټې فیصله هم وشوه. نور تفصیل څه دی دا وخت را سره راشد خټک د ټلیفون په لاین دی. راشد خټک صاحب، تاسو سره کلی وایم که دې غونډې حال را سره شریک کړئ.
مننه ککر صاحب، دا غونډه خو نن اوسه په اسلام آباد کې شهباز شریف په مشرۍ کې، په دې کې د کابینې غړو، سیکرټریانو او د وزیر اعلی د ټولو صوبو وزیر اعلی او د ټولو صوبو د پولیسو مشرانو نه علاوه د پوځ مشر جنرال آصف منیر هم ګډون وکړو. او په دې کې د دې تفصیلات بیا وروسته چې دی اټولا تارن چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی، هغه د یو خبري کنفرانس په محل کې ژورنالستانو ته ورکړل. دوی چې په غونډه کې پریکړه وشوله چې یو مشترکه تحقیقاتي کمیټه مو جوړه چې د دې پیښې پلټنې وکړي چې کوم په بشام کې پرون شوی و. د غونډې په حواله وویل چې د کم خلک چې پکې وو دا سیاسي لحاظ سره ټول یو خلک نه دي، خو د دې پیښه داسې د ټول خلک راوځای کړل، د اتحاد پیغام لاړو خلکو ته. او دا ویل چې موږ به تر هغه پورې په کلار نه کینو تر څو پورې موږ ترګری ختمه کړې نه وي، او موږ د پاکستان د خلکو او د دوی د میلمنو حفاظت یقیني کړې نه وي. غونډې ته جنرال آصف منیر هم وینا وکړه او هغه هم دغه وویل چې د پاکستان دښمنان نه غواړي چې پاکستان په کلاره کینی، نو موږ به هر هغه کس چې پاکستان ته په بره سترګو ګوري هغه به ختموو، او د دې پیښې پلټنې به کوو، او د دې لپاره به ټول سرکاري او دولتي وسایل استعمالوو، او دا چې چا کړی دا د پشا چې هر څوک دي هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
مننه راشد خټک صاحب، ستاسو د دې تفصیل راکې تاسو ته ښه وخت غواړم. اوریدونکو، دا په داسې حال کې ده چې پرون د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د چینایانو په ګاډۍ په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستاني ډراور ووژل شو. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار درېدلی دی. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی چې د پیښې ذمه ونیسي او سزا ورکړل سي. او وزیر اعظم شهباز شریف هم نن په اسلام آباد کې د ځانګړې غونډې پر مهال په دې اړه د ګډې پلټنیزې کمیټې جوړولو اعلان هم کړی دی. نیاز احمد خان له منګوري تفصیل راکوي.
د مارچ په شپږشتمه نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته دا کې وژل شوي پنځه چینیان انجینرانو مړی اسلام آباد ته وړل شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پېښه وه او په اعلی کچه تحقیقات روان دي. د پېښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په شپږشتمه د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وژل شوي چینایانو کسان دغه سیمه نه 14 کیلومتره لرې د سوډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت څه صورتحال دی په دا اړه ځایي خبریال سرپرست خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېره زیاته سیکورټي چې ده هغه بشام ته طلب کړی شوی ده او په بشام کې د سیکورټي کم انتظامات چې دي هغه سخت کړی شوي دي. عام خلک چې دي په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي او زیاتره خلک د غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شانګله کې
د ضلع شنګلې بشام ګاونډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لویه منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمې کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنه مړه ول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه د پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیرابلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوې دي، په کوهستان کې هم شوې دي او همدغه انجینیئرز باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دي، دا هغه کم انجینئر دي، هغه دلته یو عدم تحفظ ښکار شي او چین په دې باندې ډېر زر ځله خپله یو یره هم څرګنده کړې ده. هغه هم دا غواړي چې دا غي خلکو ته سکیورټی ملو شي. درې مقصد هم دا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی، هغه د رستو شي او پاکستان دی د ټول حمله کې پاکستان متاثر شي او دا پاور پروجیکټ یا دا روډز پروجیکټ یا سی پیک دې ارسنه دی پاکستان یوازې شي او چین دې شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میاشا عباس شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده چاودنه د ملک صدر، د پوځ ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې نامنۍ مخ په ډېرو دوی دی. یوازې په وروستي څو ورځو کې په خیبر پښتون او بلوچستان کې د پاکستان لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي. د پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 چینایان ووژل شو. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتونپانه غوښتونکو په غاړه اخیستی و، خو د تازه پېښې زمواډلې چا نه ده منلې. عصمت سارمان رپورټ لري.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولی ته نږدې 4 وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې 2 ساعته وروسته لدې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکی په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د 4 سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته لدې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر یوې اډې خونړۍ حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ، د خپل یو پوځي او 4 حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې د 150 پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بودی. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 26 په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 6 په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوځ د مجید لیوا له لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې 8 وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
په پاکستان کې مو د نامنیو د پیښو د ډېرې دو پاړه باندې د اسمت سروان رپورټ اوریدئ.
دا مشال ریډیو ده.
او سم یو بل موضوع ته راځو، او بلکې په ژوندۍ بڼه ځو پېښور ته. او خبر دا دی لکه څنګه چې په خبرونو کې درته ویلي چې پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ځانګړو چوکیو په اړه باندې نن اورېدنه کړې ده او په هغه کې حکم جاری کړی دی. حکم یې دا کړی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر دی پر ځانګړو چوکی باندې چې کوم غړي ټاکل شوی دی له هغو څخه سوګند واخلي. په دې اړه باندې غلام غوث له پېښور دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. غلام غوث، تاسو تار کړی وایم که مهرباني وکړئ د عدالت د فیصلې په اړه باندې تفصیل راکړي.
ډېره مننه عبدالحی کاکړ صاحب. اول خو به دته دغه د عدالت چې کومه فیصله ده او زما مخې ته پرته ده، د هغې په اړه باندې به درته ووایم. مختصر چې کومه فیصله ده، نو دا جسټس عتیق شاه او جسټس شکیل احمد چې کوم دوتنی بنچ د دې اوریدنه کړې ده، نو دا هغې دغه کړې ده، جاری کړې ده. او په دې کې د صوبایي اسمبلی چې کوم سپیکر دی هغه ته هدایات جاری شوې دي چې هغه دي د چې کوم کسانو دا غوښتنلیک راوړی او یا خواست یې کړی و د حلف اخیستلو دپاره، نو هغه دي د دین دغه واخلي، حلف واخلي. او بیا دویم مهم ټکی په دغه فیصله کې دا کارول شوی دی چې د سینټ کې د ووټ ورکولو دپاره دي د دې ته سهولت هم ورکړی شي. یعنی د دې دا مطلب شو چې دغه د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې، یعنی په اپریل په 2 نیټه باندې د سینټ انتخابات کیږي، او دا غي نه کوم مطلب ادا دی داسې وته نه دی ویلي بالکل نیټه پکې نه دی لیکلي په فیصله کې چې د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې دي دا دغه وکی. او په هغه باندې مختصر دغه استعمال کړی دی، ټکی استعمال کړی دی چې د سینټ په انتخاباتو کې د دوی د ووټ ورکولو سہولت ورکړي شي. نو مطلب هم دغه راځي چې د 2 اپریل نه مخکې دي، یعنی د سینټ په انتخاباتو کې چې کله ووټ اچول کیږي نو دا غي نه مخکې دي د دین حلف واخلي. دغه
غلام غوث او کلن راتو اس چې دا لانجه څول ډیر مختصر کو وست.
نو لانجه خدا ډېر اوږده ده، به مختصر دا
وایم
چې دا لند به دا شی وایم چې دا لکه تحریک انصاف په آزاد توګه باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستلې و، او د دې بیا هغه چې کوم ځانګړي څوکۍ هغه د ګټي په تناسب باندې سیاسي ګوندونو ته ورکوي چې کوم د الیکشن کمیشن سره رجستر وي، نو هغه بیا دیو پسونی اتحاد کونسل کې تحریک انصاف شامل شوی و. تحریک انصاف آزاد غړي خداغي په برخه باندې هغه غړي ونه رسیدل، او دغه غړي وس ټول د اپوزیشن په دغه کې دي پیسې کې رسیدل.
یعنی د تحریک انصاف چې کوم تناسب جوړېدلې د سنی اتحاد کونسل ته ځو شامل سو، هغه انتخاباتي کمیشن ول چې سنی اتحاد کونسل چونکه مشته دغه لیست کې د شوزو او د مذهبي لژکې نو راکړي، نو موږ دا پر نور اپوزیشن ګوندونو کې داغه د ګټ په تناسب
بيخي هم داس هغه لري ورکړي دي. نو اوس پکې هم دغه خبره ده چې سینټ انتخابات کیږي، او
نو اوس داغه د ورکول ورسته، یعنی تاسو واسه داغه د ورکول ورسته د صوبایي اسمبلی کوم سپیکر دی چالت ته د اتحاد کونسل سنی اتحاد کونسل حکومت دی دا غ سپیکر ورځه حلف نه اخی او تر څو
حلف سره حلف د حلف نه لکه داسي انکار هم نه کړي خو هغه د زن ناسل کی کار اخلي مخ کی پدې کې بیا لکه اپوزیشن لیډر چې کوم عباد الله دی هغه د سپیکر تم پاس کړو چې دا اجلاس راو وړه بیا هغه نه راوخته نو دا غې نه پس چې کوم دی نو بیا هغه گورنر ته خواست وکړو نو گورنر پدې کې بیا په 28 مارچ باندې آرډر جاری کو چې یا په 28 مارچ باندې د اسمبلی د غونډه چې کوم نه تاسو راو وړی خو د اسمبلی سپیکر دا معاملې چې کوم د قانون وزارت ته یو خط پکې چې وو ولیکو خو هغه خط لکه د قانون وزارت ته دا معاملې حواله کړ نو دې کې هغه د کوم داسې انکار هم په ظاهر باندې نه دی کړی خو لکه چونکې په سینټ انتخاباتو کې بیا حکمران ګوند چې چا حکومت دی دلته د سنی اتحاد کونسل د آزاد امیدوارانو یعنی د پاکستان تحریک انصاف نو هغې ته نقصان رسېدلی چوکۍ چې کوم دي نو هغه بیا هغه ته اختلاف ته ترلاسه کېږي د سینټ په انتخاباتو کې نو هغې ځکه په دې کې د ځن نه یو قسم د دغه اخلي کار اخلي اوس هم د دې پته نه لګي چې دوی به دا ومني کېدی چې دوی په سپریم کورټ کې اوس دغه کې چیلنج کې یا په هغه دا هغه ځای نه د اسلام آباد هایي کورټ نه پیسه سټی آرډر راوالي یا د بل کوم عدالت نه نو دغه معامله
مننه ډېره مننه غلام غوث تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ روغ او خوشاله اوسی او سمجو یو بل رپورت ته هم لدی سر تړلې دي د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضی فایزی ساتي یو لیک لیکلی په لیک کې غوښتنه شوی چې چیف جسټس په عدالتي کاروایو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټن وکړي دوی دا غوښتنه هم کړي چې په دې اړه یو جوډیشل کنونشن یعنی عدالتي غونډه راوغوښته شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي ځینې قانون پوهان او شنونکي دا لیک د عدلي د ازادۍ لپاره یو شګام ګڼي خو ځینې وایي چې مړی ځل نه دی چې دا قسم لیک لیکل شوی دی تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي
په لیک کې پدراتی کورونو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوی ده چې د دې پلټنه وکړي او په دې خاطر یو جوډیشل کنونشن راوغواړي چې د ټول ملک د بیلابیل عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي د پدې اړه د مشال ډو پوښتنه داسې ځواب کړه
پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسا بہت سے جو ہے
لومڑے لکھنا دے تب دوران دے ہم دس خطوں لکھل شوی دی ڈیر خلق دوائی چپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رججان ترمنز ڈلا بازی رہا ددی ڈیری وجہ دی ما دایو عدالتی رپورٹر پہ اس بری دل چکلا جسٹس امیر فاروق کے اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خواہ وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار اسوسییشن صدر وو او هغه ورځ ځای وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټای تړلې وي
په بازو په کالی پټی باندې اعتراضاتو می پیش ہوتا کہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرے
لیک تا جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس بابر ستار جسٹس طارق محمود جہانگیری جسٹس سردار اعجاز جسٹس ارباب محمد طاہر او جسٹس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی دی دوی په ججانو د فشار اچولو بل بل پیښ هم لیکلی دی د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی په کوټه کې قانون پوه همون کسي ډوکیټ وایي چې دا خط د دې خبرو ثبوت دی چې د پاکستان عدلیه آزاده نه ده د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایری وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه ده روانه او دغه ولې د دوی لپاره دی ویل ګورم زموږ لپاره دا د بدنامۍ بایس دی کنه مختبه ګورو چې څه کیږي خدای شي اقدام دی د جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په ول چې به انکوایری دی وسی کوم چې لړلی یو هم باید چې ښکارا سو او که از مشکردار صفادی هم شکار سی وایچ البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دانی سی کولی چې دا سچ د پردی باندې کښین یو لا مطلب یو اقدام نه وکینو خامخا به یو کمیشن جوړی
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه د وینا په محل په استخباراتي درو د رقم تورونه لګولی وو له هغه پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو خو څومره ځوړان د سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاد عدلیه ضروری ده د دې لیک په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں
کہ ما پخیل دمبل پتہ دلی پتہ تاریخ کے دار مهم خط تھے شپک ججانو لکھے دے دوی د خغه په خو ذکر هم کړی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي درو په دوی فشار راوړی وو. که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابتېدای شي.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتی ادارو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لیک کرا کړي. خو د رسنیو د راپورونو تر مخه په 28 مارچ د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس امیر فاروق او د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فیض عیسی ترمنځ په دې اړه ملاقات شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دمشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان پښتون مشتي سیمه دوکې ځخه 15 ورځې وړاندې تشتول سوي د کولی او مزدوران تروسه نه دی موندل سوي. د کولی د مزدورانو د اتحادې په وینا د مزدوران بلوچ وسلوالي ډلې تشتولې دي. اتحادې زیاتوي چې وسلوالي ډلې ورته په دوکې کې د کولی د رایستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کولی په قانون کې د پرله پسو پیښو پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د مزدورانو د حفاظت لپاره یې عملي ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن زلی صدر امبر خان و مشاګډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نسو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کویلې د رایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي او اله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزورې نه دی. حکومت خو دغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. نو اف سي خوشته ولی ده. اف سي باوجود هم دغه کیسه وشوه کېږي. نن هم دا خلک راغلي دي، بیا پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې ډېرې پیشینګیانې دي. دلته اکثر ټایم نږدې دی، د لیبر د شوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضی اوقات دوست ځینې خلک راځ دي چې هغه یاره یا زمونږ بل خرابې چې زمونږ پیسې ورکاوه کېږي. دلته اختر را روان نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش زمواري قبله کړې ده او د مزدورانو د تښتولو پر مهال یې پرچانې پرېښي دي، په کوم کې چې یې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کویلې د رایستلو کار دې بند کړل سي. خو د بلوچ وسلوالې ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. بلخوا 13 ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیښ تر څنګ د ارنای د زردالو په سیمه کې یو اونۍ لمخه د کویلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیښ کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشال ریډو ته وویل چې د حکومت د بېغورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کی مائنس شاته لکشینی مائنس شاته کشنستلې دی. د هغه وجدا ده چې دی د بارودو دماکه کړې ده او دا د بارودو دماکه دا اول غش نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منه کړې دي چې دماکه بنه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنی د چا پر نامه د مزکه د چا پر نامه هغه هلته کار نه کوي چې کداران لګیاو او دا غره د نتیجه وسوله چې دا د بول ځوانان د روزي په میاس کې دا د شهیدان.
بلبلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل سوي دي چې په پاکستان کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1923 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کویلې د کانو خاوندان خپل نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام دا سفید لرګی یوز کوي. نو ایکټ کې هم لیکلی دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي، ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې 5 فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري، ما خیال 15-16 انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې. د لکا حساب سره ماینز دي.
خود ته په کوټ کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر او درغنی شوانی بیا وایي چې تر څو د کویلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی تر هغه وخت پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
د دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د مشال ریډیو په دومره نیمای کې هم درته یو شمیر ریپورټونه لروخ په داولې نیمای منستر رسیدلی یو. راځي د خبرونو لنډیز وروو. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر ویلي چې د امنیت په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ ځانګړې غونډه کې په بشام کې د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې د پلټون لپاره د ګډې تحقیقاتي کمیټې جوړولو فیصله شوې ده. عطا تارر نن په اسلام آباد کې د خبر غونډې پر مهال وویل چې په غونډه کې د وزیر اعظم علاوه د وفاقي وزیرانو د فوج مشر جنرال آصف منیر د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو چیف سیکرټرانو د پولیسو مشرانو ګډون وکړ. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر ته حکم کړی چې د اسمبلی په ځانګړو چوکیو ټاکلو وړو څخه دي سوګند واخلي. عدالت نن د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې په مختصره پریکړه کې دغه حکم وکړ. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې له زمینی انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن نن په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې مستردوي او دغه په خبره ځکه چې موجوده پارلمان او د ولس کم او د استبلیشمنت زیاته نمایندګي کوي. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې روس د روان کال د فروری تر 28 پوري په تیرو درې میاشتو کې شایي لښته لږه 2 یوکراني جنگي بندیان اعدام کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مارچ پر شپږمه ویلي چې د دسمبر لومړۍ او د فروری تر 28 پورې د لښته لږه 2 یوکراني جنگي بندیانو د اعدامولو 12 رپورټونه ترلاسه کړي ول او وتوانېدل چې د اوو یوکراني سرتیرو د وژنو تصدیق وکړي. سازمان زیاتوي چې راپور چمتو کولو په موده کې له هغو 6 جنگي بندیانو سره خبرې کړي چې د جنگي بندیانو د تبادلې پر مهال خوشي سوي ول. د سازمان په خبره په دې کې نیمایي چې ټولې سړي ور په اړه کړي چې ورباندې جنسي تیری شوی د بجلی کرنټونه ورکول شوي او بخل شوي دي. ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه روسي څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ریا اوسم د خبرونی دومه نیمای ته راغلو. په دومه نیمای کې مونږ د سر ریپورت دا دی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د داعش خراسان څانګې د ترګرو فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت وایاند ماتیو میلر پرون واشنگتن کې رسنیو ته وویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوشیار اوسو. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکي سینیټر لینډسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. جزئیات د امید سهرمل په رپورت کې.
تیرونی په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې له بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان میتیو میلر چې پرون په واشنگتن کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روښانه کړی چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د ګواښ او فعالیت په اړه وویل
د افغانستان په اړه باید ووایم چې مختل ویلي مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټن ځای بدل نه شي. هغوی چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپله ژمنتیا ښودلې ده. موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې بیا له بیلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څانګې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه په مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. ښاغلي پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کلي چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. له دې وړاندې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې وه. ښاغلي ګراهم په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شنډ کړو. د ویلو دا چې د یکشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څانګې د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښودلې وه. مقال د سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي ویلي وو، هغه ته داسې بریښي. خو د طالبان حکومت بیا تل ادعا کړي چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت له هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تیاریاني پیل کړي دي. د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو په دوه ملړۍ کې به اسناد لرونکي افغانان هم د ملک څخه وایستل سي. مرکزی حکومت ټولو ثبوت ویلي چې په خپلو سیمو کې د افغان کډوالو پاک معلومات راغونډ کړي. په پاکستان کې د ټولټاکنو وړاندې لنډمهالې حکومت د کډوالو د ایستلو اعلان کړی و او په لومړۍ مرحله کې د بې اسنادو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو پریکړه کړې وه. تېر کال د نومبر په میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو ځینې شمیرې وایي چې دوی شمیر 15 لکه دی. د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی، خو اټکل کېږي چې د راتلونکې میاشت 15 نیټې نه وروسته په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي. تفصیل به له راشد خټک واورو.
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، خو اټکل کېږي چې پرتلونکو میاشت کې د روزي د ختمدونه پس په دغه مرحله شروع کیږي. په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بې اسناده افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې وه، چې اوس یې اسناد لرونکو افغانان هم پکې شامل کړل. په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو وستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده چې پهلی به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نه وي.
د طالبانو راتک سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان له خوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده، او په دې وروستیو کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وایستل شي. که چیرې دې ته یو میکانیزم جوړ شي لکه موقت حکومت غوندې نه چې هغوی اعلان وکړي په یو میاشت کې ټول افغانان وځي، هغه میکانیزم پر اساس که چیرې افغانان لکه په څومره حلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیرته افغانستان ته ولېګل سي دا به یو ښه خاطره وي.
تیر کال د نگران حکومت د اعلان نه پس له پاکستانه لېګل شو بیا اسناد افغان کډوالو سم شمیر معلوم نه دي. ژورنالیستانو ته د دوی د ورکړل شوو ځوابونو نه داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت، سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هم په دې اړه کره معلومات نه لري. حکومت ویلو چې 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوال به خپل ملک ته بیرته لیږي. البته د افغان کډوالو بیرته لیږلو پروسې د نظارت ورځنی رپورټونو تر مخه له 500 څخه تر 600 پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د افغان کډوالو وستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټابلیشمنت ده او په نېشنل اکشن پلان کې شامل ده. د حکومت لخوا د افغانانو د وستلو لپاره وړاندې شو وجو پاړه مشال رډیو ته وویل.
دا یو عذر چې کوم دی چې دا افغان کډوال د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی، نه دا هم یو کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑ آبادی دا ملک دی، نو په دې کې دا 40,000-21,000 افغان کډوال دا څنګه بوج کېدی شي چې په هغه کې زیاتره چې کوم دی نه هنرمند دي، نو په ځای د دې چې د هغوی د هنر نه استفاده وکړی شي او هغوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړي شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کیږي، د هغې په ځای باندې لکه کله چې
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR د اعداد و شمار تر مخه په پاکستان کې 21,000 اسناد لرونکي افغانان اوسیږي. په دوی کې 15,000 پروف او رجستریشن کارډونه لري او 8,000 سره افغان سیټیزن کارډونه دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د نړیدو او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو نه پس له 600 تر 800 پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د شمسی یا سولر لګولو او بیا د جنوبی وزیرستان کې د نیالګیو لګولو په اړه رپورټونه لرو، خو اوس بلار سو چمن ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل شوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي پروژه کې هم د خپلو لش میر ملاتړو په مرسته پر لاته دوام ورکړي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونو خلک بیروزګاره کړي دي او ځینې یې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نسي پیدا کولای. د پرلت مشران زیاتوي د پاکستان ریاست دی دوی نه مجبوروي چې پر امن احتجاج په پورته شدو د هغه بدل سي. په مرکز بلوچستان کې په نو منتخبو حکومتونو لا هم د چمن د پرتوالو د دې غوښتنو په اړه چې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره دي د پاسپورټ او ویزې شرط ختم سي. د موضوع تفصیل د بوروال کاکړ پر رپورٹ کې.
د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس په ژمي میاشتې ته اوښتي خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل سوي. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتی سوی گرانی او روزی د ضرورتونو لکبل د بیروزګارسو خلکو مشکلات لا زیات سوی دي. صادق خان څنګه زیات کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روزه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته په آرامه د روزې نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې دز سوی دي. بار بار د درنې د خلک مولو پلانینګونه سوی دي. شیلینګ سوی دي. هغه سکورټي د لغړی اتحاد درنې منتظمین خالد علی ناشتي. نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازه نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره. شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنگ سي چې دا هغه بیا حق نه کیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلي او لتیرو شپږو میاشتو راهیسي بیروزګار ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د دې په وینا وړاندې هم څرګند کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پوري کړ نو د دې په وینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلې دي. دا مې ګناه ده که بیا موږ په بدامني کې لاس ووایي. که بیا موږ ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني مرج نه مجبور کی چې بیا مژ داس کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زمرد مابین سټیټ چیلنج سي او پرامن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د کاچاګ مخنیوي لپاره اخیسته دي. خو د چمن پر لټوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتک اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګار سوي دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دی وای په کور کې شپاړه ستنه لري او دی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسي د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناستې. د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي بلکې له افغانستان سره تړلې کاروبار یې هم خورا متاثر کړي دي. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیرو شپږ میاشت راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی نو حتی از مور د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بیروزګار وي کاروبار یې د مخه سو په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله. اوس به زه دا درته وایم 40,000 روپۍ هم نه پر کېږي. د بارډر د بندېدو سره کړ د چمن خلک متاثره نه دي. حتی ټوله پاکستان خلک ورسره متاثره دي.
د چمن ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې هم خلکو د تیر کال د نومبر له میاشتې د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو پر ضد پرلت وهلې دي. د پاکستان تیر حکومت د دې دواړو پرلتونو غوښتنې بې ځایه بللې وي خو اوسنی حکومت یې لا په اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري. اوسم یو بل رپورٹ ترازو په پاکستان کې د بجلی لوټ شیډنګ زیات شوی یا ورسره د بجلی بلونه هم خلق وای چې زیات ورته راځي هم له دې وجهې خلقو مریضي شمسی یا سولر انرژي طرف ته مخه کړې ده او په ډیرو سیمو کې خلق د سولر انرژي لپاره خپل ضرورتونه پوره کوي حکومت هم هڅه کوي چې خلق سولر یا شمسی انرژي لور ته مخه کړي او په دغه لړ کې خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار پیل دی کارپون وایي چې خلق د سولر یا شمسی انرژي څخه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به نه یوازې خلاصي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هوار شي په دې اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامه بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشټوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کیږي د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو جواد احمد د مارچ پر 26 مشال ریډیو ته وویل
نسوروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام راتلا او بیل به هم ډیر زیات راتلو نو داغه د وجه مونږ سولر ولګو نو ماشاءالله وس دا بیل هم ډیر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرې وو مطلب سحر نه چوی نو د مازیګر پوری په سولر چلیږي او داغه پس ماخام مسخوتن د پر هغه الری بیټری کې سیو شوی نو هغه بیا یوز کوي
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2050 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي یو 3.5 میگاواټه پروژه او بلا 50 میگاواټه پروژه د نوخار په کولاچی سیمه کې روانه ده پنځما د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګنده شوی په خبر پښتونخوا کې د مریض انرژي په مد کې آلاز د کړه کون کې او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي
مثلا یو سیستم زمون کسٹمر زول لګي په 10 لک روپۍ یا په 15 لک روپۍ دغه د ضرورت مطابق دغه چې کوم روټین یوز نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي چې کوم زمونږ په خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سوچ کېدل غواړي نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کړي
د هواد په ټولیز تولید کې د مریضي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2.9 میگاواټ دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په داسې حال کې چې سپرلای دی په سولي وزیرستان کې د ځینو ځوانانو د میوو د بوټو نهالولو کمپاین پیل کړی دی دوی وایي چې دوی خپل سیمه شنه او آباده غواړي او باید په سیمه کې د ځنګلونو د غیر قانوني نیولو وهلو مخه ونیول سي دا ځوانان وایي چې باید حکومت او ځایي انتظامیه ادارې ورسره په دې کار کې مرسته وکړي او د ځنګلونو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي بل خوا په سیمه کې د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې صوبایي حکومت ورله پانګې نه دی ورکړي او د نوو بوټو د نهالولو او د هغې د حفاظت وسایل نه لري تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل ادا پټویلی کلی اوسی دن کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې په سیمه کې د میوو بوټی کارلو مهم شری کړای دی د پټویلی ویلفیر فاونډیشن مرستیال مشر بلال ماسید د دغې مهم په براکښې مشال ریډیو ته ویایي
خپل کلی شه 150 لګ بګ اخروټ ټماټر
بوٹی لگاول مہم سے برخا خستین کا پٹویلی کلی یو اسی دن کی خبریں ہم اروائی مشال ریڈیو چی دے پٹویلی کلی اسی دن کی دے میوے بوٹی لگاول مہم پبراکشے دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مشر وحدت ذیشان سرا تماس ونی ولی آغوئی پذاؤب کشے وویل دے جنگلات محکمے مشر وحدت ذیشان دا ہم وویل چپ ضلع کے دے جنگلات غیر قانونی کٹائی کے کاکڑ کسانوں پر خلاف یہ گامونا پورتا کڑی دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د روزه میشتاو روزه هم ماته سوی ده په پاکستان کې نو د چایو خبره وو کو د سواد په مرکز بنګور کې تر روزه ماتي ورسته په هوټلونو کې د چای چشل لپاره د خلګو غنا کړه لیدل کې شو دا وخت به هم روانوي چې مو دا ریپورت پر وو دی وايي ګرم او خوندوري چای د روزه ستړیا ختموي بلخو د چای هوټلونو مالکان وايي پروژه کې کاروبار شسوي دي د مشالې دوه خبريال نیازه متخان د بنګور د چایو یو هوټل ته لورغلو کسان سره خبرې کړي او دا ریپورت پری جوړ کړی دی
پراٹھی چوری زلمی ناستی نیم کپ چیس کلے پراٹھا سلام
وعلیکم السلام
کچن گلو را سر
جی ہم روڈ روزانہ 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 مطلب نشو تو
خاص خاصیت
ہے بس یہ خاص جو بلدار سے منہ مخبر چی شوقی نہیں کہنا پختانے اترو پختونخوا کے خلق ڈیر سے اچھے خواہ
بول بل کرے درم پختہ رکھو سلام
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ پہ جنگ لوں گا
زمانوں عبد الکبیر دے اور زر ملاکن اسی دن کے
ہم سے کون
کې سټوډنټ یې؟
سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی سکس سیمسٹر نه دی.
دا روټین دی روزانه راځي چيله او دا اخره پوری وي.
دا روټین دی او موږ راځو.
شخر چيله دا چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کی روزه ماته بعد ټیک ټاک روړی خو بیا بس چې اوس کی
تاسو خبره صحیح ده خو والته سټڈی دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دی چې کی دا سه بس موږ ورته وي او نشه ده زابه سه چې دا موږ اسکلی نو کار
نه ګوټین پکې دی دلته کې تاسو دا اوازونه مو اوري دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو ته خبرې کوم چې را روزماتې نو تاسو څومره کسانو لا چین د په خیر ټول خلک راځي کوم کوم ځای راځي دی باندې باسو سلامونه
وعليكم السلام
سره سره خپل پیژنګلو کنه
یا زما عبد الله جان نوم دی جی
څو نو خنه دی چای ته رولو کار کې
یاره یوشل کله کې کی جی او جی
په دې بوزه کې خلک چای دی اس کی خبر هوجه کی اس کی
یاره په دې من غوړه کو په بوزه کې په ودا کې روزه کې ډول یو شان دی چې خلک سي
روزه ماته نه بعد چې خلک راشي اس سوره چای او سټه پورې سفره پټای ګلا وای
یاره جی ما ما هم نه ولا تر سحر بنګ پورې بس ولاړ یو دم
خو بل چی نه خرڅی کی
یاره بس ډیر بشمره خرڅی کی
پته هوبلی کنه سو لوټه پي دا سره وړای
یاره ډیر
پالټو راوړای
او جی په پالټو وړو جی
اسونه کسان دی کې کار کوي ساس سره دی
یاره جی 20-22 کسان پورې موږ سره کار کوي نو
مزدوري خبر برابر ملي
او جی خبر برابر ماشاالله ملي
چې ګران ورکوي کار ځان ورکوي دا راځي
یاره مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والی باندې ډیر خلک دلته راځي
وچ پي غو نه استعمال
نه جی نه وچ پي نه
پي کوم نه استعمال
نه جی نه
تازه پي
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګوري نشات ټوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دا غي نورسته سوداګانو راوځي نو دلته پکې چې دی نو د هوټل یو شمیر کوکی دي دکانونه دي خو باز دکانونه به داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دا غي چای خره تاسو اوریدل دغه د سر خپل قربان نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله پامن
د روزه ماته وروسته د سوات په چای خانو کې د خلګو ګڼه ګڼه چې ستړي او باسي هم له روژې سره د تړلو دغه لړۍ سي مشالې ډو هر ورځ تاسو وړاندې کوي نن وړاندې کوو چې له خپل خاورې وطن یا هیواد سره مینه څه شری حیثیت لري و باورې چې کله اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې څخه مدینه ته هجرت کوي نو ولي په لار بیا بیا شاته کتل موضوع مفتی ذکر الله ذکری روشانه کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروان دی مختصرا مستاج خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور ک نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کالا د کفار هر یو اذیت هغه برداشت ک او ویز غام فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږی شپې دي په دغه خپل وطن کې زپاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منورې ته لاړ او د مدینه منورې د تک پلار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بول چې اے خوږی مکی کدی کفارو زنوی محروم کړي استاد دیدن نه او استاد اوسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبې اس کله نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه اے مکی مکرمه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په می سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زد دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلاره کې هغه د احرام خلاص کو او عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړه امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو زمکي قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو همداسې ور سره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کھڑے وے خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړه چې څوک د ابو سفیان چاغه مسلمان هم نو دا کور ته ورنوزی چاغه د هغه ځای یو ملک او مشر نو دا مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوی چاغه په امن کې هغه ته ومنګ سنویو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوزی نو هغه ته ومنګ سنویو نو د دې خبرې نه معلومی کی چې ګوره دا قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکو چې دا کور د کعبۃ الله سره برابر وګڼو دا نو مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاورې سره مینا او محبت مینا او محبت څه ګناه نه د خپل وطن سره ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی السلام علیکم ورحمت الله
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري